پوشیدن.
سلامونه، ستړي مشي د مخام و بجې شوې. زموږ د دې خبرونې زیاتره برخه د ازادۍ په څپو کې پروګرام ته ځانګړې شوې ده چې زموږ همکار اسدالله الدین پکې ستاسو کوربه ده. د خبرونه په څو شیبو کې پیلېږي، خو تر هغې وړاندې د دې ست خبرونه زه فریده سیال وړاندې کوم. ملګرو ملتونو د افغانستان په شمول په یو شمېر هېوادونو کې له ماشومانو سره د تاوتریخجن چلند او په جګړو کې د هغوی پر ګمارلو اندېښنه ښودلې ده. د ملګرو ملتونو دا رپورټ پرون خپور شوی دی چې له مخې د نړۍ په ځینو برخو کې د ماشومانو وضعیت مخ په خرابېدو بلل شوی دی. رپورټ په کانګو جمهوریت، اسرائیل او فلسطین، سومالیا، سوریا، اوکراین، افغانستان او یمن کې د ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ بللې دي او په دغو هېوادونو کې د وسلوالو شخړو پر مهال د ماشومانو پر ګمارنې او له هغوی سره د تاوتریخوالي پیښې ثبت کړې دي. د افغانستان په اړه په دې رپورټ کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونی ګوتریش خبرو ته په اشاره ویل شوی دی چې په افغانستان کې د ماشومانو د ګمارنې او له هغوی سره د تاوتریخجن چلند 1290 پیښې ثبت شوې دي. په کاپیسا کې د یو جماعت ملا امام د لاسي بم په چاودنه کې وژل شوی دی. کاپیسا کې د طالبانو امنیه قمندانۍ وایي په خطر شپه د کوهستان دویمې حصې ولسوالۍ کې شوی دی. د امنیه قمندانۍ ویاند عبدالفتاح فایز ازادي راډیو ته تایید کړی دی چې د محمد شریف په نوم دیني عالم د هغې لاسي بم په چاودنه کې وژل شوی دی چې د جماعت په حجره کې ځان سره ساتلی و، خو د هغې کورنۍ ادعا کوي چې دغه ملا د شخصي دښمنۍ له امله وژل شوی دی. د پاکستان په لاهور ښار کې له بارانونو سره تړلو پیښو کې اته کسان وژل شوي دي. د پنجاب د طبي پیښو سره د مبارزې ادارې تایید کړه چې په لاهور کې د باران پر مهال دوه کسان په اوبو کې د ډوبېدو، درې د رادو برق او دوه نور کسان په بخنی سره او درې نور کسان بیا د کورونو د چتونو د راپریوتو په پیښه کې وژل شوي دي. یاد ادارې زیاته کړې ده چې د باران سره په تړلو پیښو کې شپږ نور کسان هم ژوبل شوي دي. د بیلاروس د دولتي خبري اژانس راپور له مخې د بیلاروس مشر الکساندر لوکاشینکو ویلي دي چې د واګنر اجیري ډلې مشر ایګنی پریګوژن له لنډې جلاوطنې وروسته روسیې ته راستون شوی دی. پریګوژن په روسیه کې تر وسلوال بغاوت وروسته د بیلاروس د مشر په منځګړیتوب له روسیې ووت او په بیلاروس کې مېشت شوی و. د بیلاروس خبري اژانس راپور له مخې د بیلاروس مشر الکساندر لوکاشینکو نن وویل تر کومه ځایه چې هغه پوهیږي د واګنر جنګ یلی په خپل دایمي کمپونی کې پاتې دي او ایګنی پریکوشن په روسیې ته بیرته ستون شوی دی. واګنر جنګیالی و د جونه په درویشتمه د روسیې روستوف ښار ونیو او د دې ډلې مشر خپله 25,000 جنګیالي مسکو ته ورماش کړل. هغه بیا خپله جنګیالي بیرته راوګرځول او چینی چارواکو تایید کړی ده چې تیره جون میاشت هلته 209 تنه د کووید 19 له لاسه مړه شوي دي. چین کې ور بیا د کووید 19 پیښې زیات شوي دي. د کورونا پیښې او د خلکو مړینه د سختو محدودیتونو تر لرې کېدو وروسته راپور شوی دی. چینی چارواکو همدانن ویلي دي چې می میاشت کې هم 1,000 کسان د کورونا له امله مړه شوي دي. چین د کووید 19 د پیل مرکز و چې ډېر ژر دا وبا ترې د نړۍ هر ګوټ ته ورسېده.
آزادی پچپوک
در امواج آزادی
السلام علیکم. افغانستان همداونه د شانگهای سرمشریزه د بحثونو یو برخه و. دا غونډه په آنلاین ډول د هند صدر اعظم نریندرا مودی لخوا د 13 شنبه په ورځ د جون په 4مه جوړه شوې و. د هند صدر اعظم نریندرا مودی د خپل وینا په یو برخه کې ویلي چې د افغانستان وضعیت ته اندېښمن دی. دغه راز ځینو نورو چارواکو هم په دې اړه باندې څرګندونې کړې دي. د غونډې ګډونوالو د افغانستان وضعیت د اندېښنې وړ بللی دی. ورزو د هند صدر اعظم نریندرا مودی د خبرو یو برخه اورو.
افغانستان کو لے کر
دا افغانستان پاڑا دا ہند اندیکھنی او ہیلی دا شانگھائی سازمان دا ڈیر غڑو ہی وادنو پسیر دی موک باید دا افغانستان دا خلقو دا حسائنی لپارا پا گڑا حدس وکڑو دا افغانستان لپارا بسیائینا دا طول منلی حکومت جوڑی دل نترہگری او نشائی توکو سر مبارزہ معشومانو او خزو تای دا حقونو ورکول او نور زموک مسئولیتون دی
د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی غونډې ته ویل په افغانستان کې تلپاتې سولې د یو پراخ بنسټ او ټول ګډونه حکومت له جوړېدو پرته امکان نه لري.
د ایران اسلامي جمهوریت چې له خپلې ونډې یې په زیاته توګه د افغان کډوالو قربتوب کړی په دې باور دی چې په دې هېواد کې تلپاتې سوله د ټولو ډلو قومونو سیاسي ګوندونو او مذهبي جریانونو څخه د یو ټول ګډونه حکومت له جوړېدو پرته امکان نه لري.
د خود طالبانو حکومت د غونډه کې د دوی د استازي په نګډون خفه دی او وایي راتلونکو غونډه کې باید ګډون وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وایي حافظ یا احمد
د افغانستان اسلامي امارت د سیمې د امنیت د خوندیتوب او د همکاریو د پراخوالي په اړه د شی همغږي رامنځته کولو په پار د ورتناسو هرکلی کوي او په ورتناسو کې د افغانستان چې د نظیر په توګه غړیتوب لري استازی ته د ګډون زمینه مساعده ول خپل مسلم حق او نشتونه د هر اړخیز همغږي پر وړاندې خند بولی ترڅو د ناامنۍ او د مخنیوي او مخدراتو کو د قاچاق بندشت بشری مرستو رسولو او د بنسټیزو پروژو په عملي کولو کې او د سیمې په اقتصادي وصل کې اسانتیا همکاري او دوه اړخیز ډاډ رامنځته شي. اسلامي امارت د اعلامیې هغه برخه چې پکې د آزاد باثبات متحد له جنگ او له مخدره موادو څخه پاک افغانستان څخه پکې ملاتړ شوی له افغانانو سره د بشري کومکونو د دوام او د کډوالو د رستنه د په برخه کې د اسانتیا برابرولو یادونه شوی ستای او په دې تړاو هر ورځ همکاري ته چمتو دی. اسلامي امارت ټینګار کوي چې د شانګهای د همکاري سازمان راتلونکي سرمشري غونډه کې چې په قزاقستان کې دایریږي افغان حکومت ته د ګډون زمینه برابر شي.
ولې د شانګهای سازمان غړي هیوادونه د افغانستان په اړه اندېښمن دي؟ په دې ډول سیمه ییزو غونډو کې د طالبانو د استازو ګډون څومره مهم دی؟ دا او نورې پوښتنې په دې بحث کې له خپلو میلمنو سره څېړو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي په مسکو کې پخوانی افغان ډیپلومات غوث جانباز، د ښځو د حقونو فعاله ملالۍ ستانکزی، په برلین کې د فرهنګي ډیپلوماسۍ د پوهنتون استاد محمد اسحاق اتمر او د افغانستان د ستراتیژیکو څیړنو د مرکز مشر حاطف مختار. ټولو میلمنو ته ښه راغلاست وایم په دې هیله چې میلمانه له سټوډیو سره وصل شي. ورزو بحث له میرمن ملالۍ ستانکزی سره پیلوو. میرمن ستانکزی، ستړي مشي، ستاسو په نظر نړیوال سازمانونه یا سیمایي سازمانونه چې وروستیو کې غونډې جوړوي د افغانستان په اړه دوی تل اندېښنې ښیي او د افغانستان موضوع د دوی د اجنډا یوه مهمه برخه وي، اما طالبانو ته پکې د ګډون بلنه نه ورکول کیږي، څه فکر کوئ دا ډول غونډې څومره مهمې دي او د طالبانو د نه ګډون یا طالبانو ته د نه بلنې د ورکولو لامل څه دی؟
سلامونه او نیکې هیلې مې تاسو او د تاسو ګران میلمنو ته او د تاسو د راډیو د لارې ټولو افغانانو ته وړاندې کوم. په افغانستان کې کوم حکومت چې شتون لري دا خو تر اوسه پورې په دنیا کې په رسمیت نه ده پیژندل شوی، نو ځکه کېدای شي د هغې له امله دوی لابلل شوي نه وي او غونډې ته. بل دا چې طالبان د یو ګرو نه نمایندګي کوي، نه د ټول افغانانو نه، او په افغانستان کې مېشت خلک په هر قوم په هر ژبه ژوند کوي په هر مذهب باندې. حتی نو تر اوسه پورې د دوی کوم حکومت چې دی یعنی اما جانبه نه دی، د هر قوم نه دی جوړ شوی. د هوا خبره بل خبره دا چې دوی د یو تروریست په نامه باندې په دنیا کې پیژندل شوي دي، نو ځکه دنیا هم نه غواړي چې دوی په رسمیت وپیژني او افغانان هم اکثریت د دوی ناراضي نه دي، او خصوصا د ښځو په برخه کې دوی ډېر بندیزونه لګولي دي او تعلیم ته نه پرېږدي، کار ته نه پرېږدي، د نجونو مکتبونه یې تړلي دي. ډېر مشکلات دغه نن سبا په افغانستان کې روان دی، نو ځکه کېدای شي چې د همدغې له امله دنیاوال دوی نه غواړي چې په رسمیت وپېژني یا کوم کنفرانسو کې دوی راوبلي.
میرمن ستانکزی، دغه د طالبانو مشروعیت چې د کورنۍ او نړیوال دا یو بیل بحث دی. ممکن طالبان دغه مشروعیت ترلاسه نه کړي، خو څه چې ښکاره دي هغه د طالبانو حاکمیت ده. طالبان اوس په افغانستان حاکمیت لري، په افغانستان کې سرپرست حکومت جوړ کړی دی، سرپرسته کابینه لري. د افغانستان په چارو کې دا مهال اجرایي واک ټول د طالبانو له حکومت سره دی. نو فکر کوي دغه هیوادونه چې د غونډو کوربتوب کوي، مثلا د هند صدر اعظم نریندرا مودی د شانګهای د وروستۍ غونډې کوربتوب کوو، دوی د افغانستان په اړه بحثونه کوي. فکر نه کوي چې په دغسې غونډو کې د ګډون لپاره طالبانو ته بلنه ورکول مهم دي، ځکه که چیرته د افغانستان په اړه اندېښنې لري یا د افغانستان په اړه ځینې غوښتنې کیږي، کله چې د بحث اصلي اړخ چې طالبان دي په دې غونډو کې حضور ونه لري، فکر نه کوي چې هغه بحثونه یا هغه غوښتنې چې له افغانستانه کیږي هغه به ډېرې عملي نه وي؟
بیا هم وایم چې دا یو ګروه دی، دوی چې دی طالبان کوم، د طالبان کوم ګروه چې دی دا یعنی د ټول افغانانو نمایندګي نشي کولای. دا چې په افغانستان کې میشت حکومت جوړ کړی دی او سرپرست دی، دا خو د یو اویاوم کال نه تر رئیس دا ټول دولتونه چې راغلي د پروژې په بڼه راغلي دي. او دا چې امریکایانو هغوی سکه دوی راوستله چې کتر کوم وخته پورې د دوی پروژه ده همدغسې پاتې کېږي بې سرنوشته. غزلي هم دوی 15 کال حکومت وکړله چې دنیاوال بېخي ونه پېژانده، بېرته د بل حکومت یې راوسته، یعنې کرزي صاحب راغله او 20 کال حکومت یې وکړ. دوی هم په حکومت کې ناکام پاتې شو. اوس فلحال دوی هم تقریبا ناکام بوله چې ځکه چې تر اوسه پورې په رسمیت پېژندل شوی نه دی. نو دوی خو په دې باندې سر خلاص دی چې دنیاوال هر خوانه غږ کوي چې افغانستان په دې له امله په رسمیت نه پېژندل کېږي، ځکه چې دوی اول خو د یو تروریست نامه په دوی باندې ده، بله دا چې د ښځو باندې ډېر بندیزونه یې لګولي دي. د دې دپاره هم کېدای شي دنیاوال تر ننه پورې افغانستان دپاره څه نه دي کړي. په بده باندې ټوله دنیاوال پوهېږي چې دغه 40 کال جنگ د ټول دنیاوال د خوانه و، که د پاکستان جنگ په افغانستان کې و، که د هندوستان پاکستان جنگ په افغانستان کې و، که د چین جنگونه په افغانستان کې، همدا شانتې ټول مملکتونه په افغانستان کې ښکیل جنگونه و. ډېر ښه استفاده یې وکړله د مونږ د افغانانو بې اتفاقي او بې سوادي نه. نو تر ننه پورې دغه 40 کال چې جنگ روان دی، هغه مهمه عملی چې دی د دې بې سوادي و بې تجربهګي و د دې له امله دی. پس افغانان ډېر مذهبي خلک دي، اما په دې کې علمي مسلمانان نه دي، میراثي مسلمانان دي او پلار مسلمان و، سره په سجده یې ښه و، بس زوی ماما سلمسای ماسې به چې وایي چې هغه ده په هغه غره باندې وخېږه چې همالته د خدای بخي منډې وشي. دونه نه وایي چې هلته څه شی دی چې زه ما علمي مسلمانان نشته دی چې علم د علم اصلي د قرآني علم په افغانستان کې وي، چې دوی د ښځو حق یا د نجونو حق یا د هغه میشت خلک عام خلک حقونه وپېژندل شي. تر ننه پورې دا ملایان هم چې په دې کې دي، هغه هر ملا د خپل د هغه دغه منافع دپاره خبرې
کوي.
هغه هم نه په حدیث کې راغلی نه په قرآن کې راغلی.
سلامت اوسئ، بېرته تاسو ته راستنیږو میرمن استانگزی. وروسته موږ سره به ښاغلی حاطف مختار هم ملګری شي، هغه د طالبانو د تګلارو ملاتړی دی. د طالبانو استدلال دا دی چې دوی کوم فتواوې چې ورکوي یا کوم حکمونه یا فرمانونه چې صادروي، وایي چې د علماو یو شورا ده چې مهم علما د دوی په ټکو پکې دي، او د هغوی د سلام مشورو او د هغوی د لارښوونو په رڼا کې دوی دغه خپل فرمانونه ورکوي او خپل فرمانونو ته توجه هم همغه د علماو یو شورا بولي. په هر حال وروسته به بحث کې دا خبرې نور هم وشاربو. د بحث بل کوربه په مسکو کې پخوانی افغان ډیپلومات غوث جانباز هم سټوډیو ته وصل شوی دی. جانباز صاحب، ستړي مشي، ستاسو په نظر تاسو په روسیا کې د ډیپلومات په توګه دنده ترسره کړې، د غسیمایي سازمانونه ښه پیژنئ، د شانګهای سازمان چې 8 غړي هیوادونه لري، غړي هیوادونه غړیتوب لري، او دغه راز ځینې څارونکي هم لري، افغانستان هم د څارونکو په ډله کې دی، د دې سازمان غونډې څومره مهمې دي، او په دغه سازمان کې طالبانو ته د ګډون بلنه نه ورکول په څه معنا ده؟
مننه ټول ته سلام ټول اوریدونکو ته د نن په ګران وطن کې او بهر کې ټول افغانانو ته سلام استوم. ګوري افغانستان متاسفانه چې د دغه حاکمې ډلې لخوا کاملا یو انزوا خواته ځي، او تاسو مخکې اشاره وکړه چې ما په سفارت کې افغان سفارت کې په مسکو کې کار کوو، باور وکړئ چې همدا اوس مې ډېره خوا بده شوه. پامې په دې بده شوه چې ولې افغانستان، پامې په دې بده نه شوه چې زه چېرته کار کوم یا نه، یا مې کار پرېښودو. په دې دا خو ژوند دی سړی، کله یو ځای کې کار کوي بل ځای کې کار نه کوي. په هر حال پامې په دې بده شوه چې ولې زما وطن ځي انزوا خواته، ولې زما وطن ځي د تجرید خواته، ولې دا حالت زما په وطن کې راغی. زه تقریبا د یعنی د تقریبا د اتو غونډو چې د شانهای غونډې پکې کېدلې، هغه که د دولس مشرانو په کچه وي یا د خارجه وزیرانو په کچه وي یا د صدر اعظمانو په کچه وي، چې دوه ځلې پکې ډاکټر عبدالله اشتراک کړی دی، زه تقریبا او اته ځلې د افغان هیات عضو وم په دغه کنفرانسو کې. ټول شر ما دلیدلي لیدلي دي او څارلې مې دي. په هر حال خبر دی کې د محترم صاحب صاحب چې اوس خو افغانستان متاسفانه چې دغسې یو حالت کې دی چې یو افغان شموله، زه نه وایم فراگیر ټول شموله سهمیي حکومت، نه افغان شموله چې د هغې کې د افغانستان خلک اوسېږي او دنیا خدا ویني که نه. د شانهای سازمان هم د افغانستان وضعیت ډېر په دقت څاري. اوس هم هلته یو سلسله نظریات ارائه شول په دغه غونډه کې چې په آنلاین شکل دایر شول، اګر چې کوربه هندوستان و. نظریات مختلف و، مثلا پوتین وویل چې په افغانستان کې تشنج لا کم شوی نه دی. د بلې خوا د چین هیواد څخه ولس مشر وویل چې موږ به کوشش وکړو چې د افغانستان هغه کمی یو اړخیز تحریمات چې وضه شوي د افغانستان په ضد هغه ورو ورو لرې شي. همداسې قزاقستان وویل چې موږ غواړو په افغانستان کې د افغانستان دپاره زموږ په هیواد کې، یعنی د قزاقستان د الماتا په ښار کې یو مرکز د بشري کومکونو د ارائې ایجاد کړو، چې د الماتا نه د ملل متحد او د نورو بشري سازمانونو کومکونه انتقال شي افغانستان. د ازبکستان ولسمشر ډېر یو جالبه څرګندونه وکړه. هغې وویل چې په کار ده چې هغه یو ګروپ د تماس چې وجود لري د شانهای او د افغانستان دا هغه کار بیا پیل شي. د قرغیزستان ولسمشر وویل چې نه باید افغانستان د یاد وباسل شي او د افغانستان وضعیت ډېر تاثیر لري د منطقې په امنیت باندې. د تاجکستان ولسمشر وویل چې په افغانستان کې د مخدره موادو تولید کچه ډېره لویه شوې ده او دا یو ورځ تر بلې تهدید دی منطقې ته او خپل هیواد ته وښوده. د ایران مثلا ولسمشر وویل چې یوازې د افغانستان دغه اوسنۍ کشالۍ یا وضعیت نه د حل لار هغه دا ده چې افغانستان کې د هغوی په قول یو فرار شموله یا ټولګرون حکومت را ایجاد شي. پاکستان ډېره جالبه خبره وکړه چې وایي افغانستان ډېر لوی اقتصادي ظرفیت لري چې که دا ظرفیت په کار واچول شي هم به خپل افغانستان ترې ګټه واخلي او هم منطقه. هند سی وویل چې د افغانستان د اراضی نه، د افغانستان د حریم نه باید ځینې هیوادونه استفاده وکړي چې نورو هیوادو ته تروریزم صادر شي او په نورو هیوادو کې بې نظمي ایجاد شي، چې مستقیما اشاره معلومه ده چاته چې هغه پاکستان دی. نو په دې ترتیب موږ متاسفانه د دغه فرمولونه د دغو ترکیبونه او د دغو ډیرو مهمو اړیکو نه محروم استو او ګناه فقط او فقط ملامتیا د طالبانو د اوسنی حاکمیت په غاړه ده چې ولې افغانستان د انزوا خواته وړي، ولې نشي کولای چې یو نورمال مشروع حکومت ایجاد کړي چې هغه په رسمیت وپېژندل شي او افغانستان نور د دغې د انزوا د ګودال نه چې ورته همغې خواته روان دی د هغې نه نجات پیدا کړي.
طالبان بیا ادا کوي ښاغلی جنباز، تاسو حتما دا بحثونه د هغوی تعقیب کړي دي. هغوی وایي چې
نړیوالو د سیمو هیوادونو په افغانستان کې وای په یو شمېر واقعیتونو باندې سترګې پټې کړې دي. طالبان وای چې دوی د افغانستان مشروع حکومت دی، د ولس ملاتړ ورسره دی، او وای چې له ویشل کلنې مبارزې یا جګړې وروسته واک ته رسیدلی دي چې د دوی پټکو په افغانستان کې د اداري فساد مخه هم نیولې ده، جګړه یې هم کمه کړې ده، او د نشه یي توکو د کاروبار کچه هم راکمه کړې ده. البته د نشه یي توکو د کاروبار کچه ملګرو ملتونو هم تایید کړی ده. طالبان بیا وایي چې نړۍ د دوی په واقعیتونو سترګې نه پټوي، د سیمې هیوادونه نړۍ د دوی سره تعامل وکړي، راشدار شدي ورسره وکړي، او وایي چې په دغسې غونډو کې د دوی له ګډون پرته بحثونه عملي نه بریښي. د طالبانو دغه استدلال او منطق څومره له سیاسي اړخه مهم دی؟
ښه، دوی خو مدام همدغه استدلال کوي، خو دا استدلال منطقي نه دی، منطقي نه دی، د منلو وړ نه دی. دا چې په کومه کچه به د مخدره موادو د تولید او د کښت کچه کمه شي اوسېږي، ولې متحد دي باره کې خپل نظر ورکړی دی، زه په هغې نه لګېږي. اما داسې نه کېږي خالصان دی چې یو څوک راشي وایي ما دا حکومت نیولی دی، دا خاوره مې نیولې ده، ما شل کاله دلته وژل کړي دي او ټکول مې کړي دي، چاودنې مې کړي دي، او نه پوهېږم انتحاریانې مې کړي دي، پلونه مې خراب کړي دي، او زه په دې حکومت باندې اوس حاکم یم او ټوپک مې په لاس کې دی، په زور د ټوپک. داسې نه کېږي، دلته دا هېواد کې چور نه دی، دا هېواد د چور دپاره جوړ نه دی. که تا مبارزه کړې دی کور دې وطن، که تا خارجیان شړلی دي دوه ځلې دي کور آباد، صحیح ده. ښه، اوس ته کوم خدمات افغانستان ته راکوي؟ ته غواړي په دې وطن باندې حاکم اوشي په کوم ظرفیت؟ دا د څه د پاسه 15% وزیران ټول ملایان، ستا ټول والیان ملایان، همدغسې مهینان، همدغسې لوی رئیسان. دا په ملاکراسي او ملایزم باندې حکومت نه اداره کېږي. او ته که وایې چې دا دنیا نه ګوري، اشتباه کوي. بله خبره، دی وایي چې دلته کومه شورا ده چې دا قانون جوړوي، احکام جوړوي، او کته او پورته دغه شیان دا خاورو باندې سترګې شي. دا شورا کې څوک دي؟ ولې زه د یو افغان په حیث نه پوهېږم چې د دوی نومونه څوک دي؟ دا احمد دی، محمود دی، کلبی دی، مقصود دی، دا چیرته دي؟ دا څوک دي؟ دا شورا کې څوک دي؟ بل چیرته دی ښاغلی هیبت الله؟ دا ولې پټ دی؟ تر کومه به پټ اوسېږي؟ یعنی دا هغه شی دی چې دنیا خو ګوري. بله دا چې تا داسې حکومت ایجاد نه کړ چې هغې ته افغانان یو بل وګوري، ځان وګوري، مسلکي خلک راشي. ته خو ملا هغه خلک چې دین تعین کړي دي که د هر قوم و د هر ځای نه دي، اخو طالب دی، خو زه طالب نه یم، ستانکزی طالب نه دی. مثلا د ابله خور ستانکزی چې اوس غږېدله، دا خو طالبه نه ده، طالب پلو هم نه ده، خو مونږ افغانان یو. مونږ افغانستان سره هېڅ خیانت نه دی کړی، هېڅ جفا هم نه ده کړی، توپک هم په ژوند کې په لاس کې نه دی اخیستی. که مونږ ولې حاکم محروم استو؟ ولې په دې حکومت کې مونږ ځای نه لرو؟ مونږ طالبان نه یو، او ستا امارت نه پېژنو په رسمیت. که افغانستان کې امارت هم ایجادېږي، راځه چې لاړ شو ټاکنې وکړو، راځه چې لاړ شو د خلکو ارادې ته. ته خو وایې چې زه حاکم یم او ما خلک منی، ما جهاد کړی دی، ما خارجان بهرنیان د افغانستان نه کاګري دي، دغه کړي دي. اوکې، منم راځلو د خلکو ارادې نه پښتنه وو. هر حکومت چې هغوی د هغوی په اراده رامنځته شو، ولې دینه ډارېږي؟ د افغانستان سنتي انسټیټیوشنو ته ته احترام نه کوي، جرګه نه دایره، حتی هغه دینی د شورا د اهل حل او حق هغه هم ته نه دایره وي. او غواړي چې دنیا واقعیتونه په رسمیت وپېژني، دنیا استبداد په رسمیت نه پېژني. تا یو دیکتاتوري، یو منحته طالبانی طریقتي استبدادي حاکمیت په افغانستان کې ایجاد کړی دی چې په دنیا کې ساری نه لري. المغرب نه تر اندونیزیا پورې ښاغلی ستانکزی، دغه چلند چې دوی کوي، دغه تش په نوم حکومت چې دوی مختوري سابقه نه لري، د صدر اسلام نه راشروع تر نن ورځې پورې. هغې د خاطر دوی
جنبه صاحب، ډېره ډېره مننه. سلامات صاحب، بحث ادامه ورکوو. زه اسدالله لودین یم، د دې بحث کوربه کورمودان. چې تاسو دغه بحث اوري، اوریدونکو تاسو د واتساپ شمیرې او دغه راز د سټوډیو د تماس شمیرې اعلانوم. اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې د خبرونه کې برخه واخلئ، خپل نظر راته ووایئ. د سټوډیو د تماس شمیره ده 00420212501. بل شمیره ده نړیواله چې په دې کې واتساپ هم ده. که تاسو ښه انټرنیټ لرئ نو واتساپ ته اړیکه ونیسئ چې مصرف مو ونه شي او غږ مو هم واضح راسي. د واتساپ شمیره ده 00420212501. د ازادۍ په څپو کې خبرونه اورو. میرمن ستانکزی، زموږ نور میلمانه په تاسف سره باید وایم چې سټوډیو سره لا وصل نه دي. ښاغلی حاطف مختار او دغه راز د پانتون استاد محمد اسحاق اتمر دواړه په ظاهر بوخت هیله ده چې د خبرونه په دوهمه نیمایي کې بحث سره یو ځای شي. ستاسو په نظر د گاونډیو د هیوادونو دغه کومې څرګندونې چې موږ مخکې واورېدلې یادونه وکړه، دغه راز ښاغلی جانباز هم ورته په خپلو خبرو کې ډېره ښه اشاره درلودله او د هغوی د خبرو او غوښتنو هغه اصلي متن خلاصه کړ. دغه اندېښنې د ګاونډیو هیوادونو څومره پر ځای دي، ځکه د سیمې او ګاونډ هیوادونه وایي چې له افغانستان لا هم د ترهګرۍ ګواښ نه دی له منځه تللی، دغه راز له افغانستان لا هم د مخدره موادو د قاچاق ګواښ نه دی له منځه تللی، او دوی وایي چې په افغانستان کې لا هم نړیوال ترهګری ډلې شتون لري. سره له دې چې طالبان نه مني، طالبان وایي چې له افغانستانه هیچا ته ګواښ نه پیښي، یا وایي چې دغه ژمنه یې د دوحې په تړون کې امریکایانو او نړیوالو ته هم ورکړې. اما له دې ډاډ سره، له دې اطمینان سره، بیا هم ولې د سیمې هیوادونه د افغانستان په اړه اندېښنه لري او د اندېښنې څومره واقع بینانه دي؟
مانا لوتین صاحب، د دوی کوم گاونډیان چې دي، د دوی نظریات صحیح دی. یعنی کله چې یو گروه انتحار وکړي، انفجار وکړي، خلک حلال کړي، نو هر څوک چې وي ډارېږي ته نه، دنیاوال خود ډارېږي. یو خو همدغه دنیاوال و چې دا یې رامنځته کړ. مونږ په دې باندې به دغه نه وایو چې د دوی څه هدف دی په دې خبره کې، حتما یو هدف به لري. زه د جنبه صاحب خبرې تاییدوم چې یعنی ټول حکومت په ملایانو باندې نه کېږي. مونږ ډاکټر ته ضرورت لرو، انجینر ته ضرورت لرو، مونږ ډیپلوماتانو ته ضرورت لرو، مونږ ډیر ښه ډیپلوماتان لرو. دوی په افغانستان کې هغه ظلم چې راغلی وو ډیر نامردی یې کړی ده، دا ځلې هم نامرد خلک دي. ګوري د خپل د وطن سره جفا کړی ده. د مونږ یعنی بهترین رهبر په دار وزړه وو، د چا په لاس؟ د پنجابیانو په لاس باندې. مونږ دلته سارنوالی درلودله، مونږ محکمه درلودله، مونږ څنګه حکومت دی چې ترازی او سمدلاسه یو څوک په درد اړه کا ربانی او صدر ربانی او خو ارسی شدی دی. مونږ رهبران دی د بم باندې په پنجابیانو باندې والزو، الته اما چمسری په بم والزو. ګوري مونږ څومره خلک چې دی په افغانستان کې، څومره سیاسیون چې دی، څومره رهبران چې دی، مونږ کولای شو چې محکمه او په ټوله دنیا کې محکمه شته دي، سارنوالی شته ده، پولیس شته ده. مونږ مستقیم دی بل په لاس باندې خپل رهبران وژنو، خپل رهبر راولاړیږو چې مونږ دونه بې همت یو چې خپل محکمه نشو دای راولای په یو چا باندې. هغه د هغې دفاعي نشو اخیستلی، یا هغې ته دفاعي نشو ورکولی. څنګه کولای شو چې حکومت وکړو؟ حکومت ناکام حکومت خو همداسې روان دی. د یو اویاوم کاله تر ننه پورې چې مجاهدین دي، زه خو بیخي په جهاد باندې اعتبار نه لرم. دوی جهاد نه کوي، بهترین کار نیولی دی چې د اسلام نه استفاده دوی کوي چې اله جهاد.
میرمن سانگزی راځي، هغه اسلامي اړخ باندې ډېر تم نه سوچ دا جهاد مشروع که نامشروع، هغه اړخ به پرېږدو، هغه بحثونه به نور بحثونو ته پرېږدو. فکر کوم نن په همدې شانګهای غونډه باندې د افغانستان د ګاونډیو او د سیمې د هیوادونو په اندېښنې ښه ده چې خبرې وکړو. زما پوښتنه دا وه چې دغه اندېښنې چې دغه د شانګهای په غونډه کې څرګندې شولې، دغه اندېښنې څومره واقع بینانه دي؟ آیا رښتیا هم ستاسو په نظر په افغانستان کې شته داسې ګواښونه چې د ګاونډ او د سیمې هیوادونه د ورته اندېښمن اوسي؟ سره له دې چې د حکومت د جوړښت څرنګوالی تل د نړیوالو تر انتقاد لاندې وو، د سیمې د هیوادونو تر انتقاد لاندې وو، اما د ترهګرۍ ګواښونه او دغه راز د نشه یي موادو د قاچاق ګواښونه دا څومره عملي دي؟
زمونږ مملکت دغه شل کال یا څلوېښت کال کېږي چې په همدغه ترهګرۍ باندې روان دی. که هغه خلک جهاد کوي هغه په ترهګری باندې روان وو، که القاعده و هغه په ترهګری باندې روان وو، که طیبه ده صدا هغه په ترهګری، که طالبان دي هم په ترهګری باندې روان دي. نو دا خو یو واضح خبره ده، کاونګي سمه خبره کوي چې هر څوک د موږ په څنګ کې همدغه یو مملکتي چې د څلوېښت کالو کې همدغه ترهګری رواني خو موږ هم څه نه داریږو کنه. هر څوک چې وي چې د ځان نه ډارېږي، ته سړک په غاړه انتحاري انفجاري کوي، نو د بل مملکت خو هېڅ یعنی هغه خو بیخي انتحاري کوي. ځکه هر یو مملکت چې په څنګ کې یو ګاونډی وي، هغې نه
دی خو تما لری دی جنگ تما نلری دی انتحار انفجار تما نلری دی چٹی چٹی فتواگان چه قرآن که نشتا دی ورکی دی اگو تما نلری چه پا ما بندی ظلم دی چه زدی افغانستان یم افغانه یم چه پا تا ظلم دی چه بل برور ظلم دی چه بل خور ظلم دی نو پا گواندی بندی سنی صرفا کهی خود دی پا قراری نیدی که پا قراری شی خو پا تاجکستان بندی مملکهی پا ازبکستان بندی مملکهی دی خواتازه پنجاب دی دوی ده تر نه را پوری افغانستان پا دنیا که پا ترهگر پا نامه مشهور سوای ده ووز نو های نندوستان چه دی منگ نه یو مملکت مخ که پرو داغه هم داری اگوی واقعی بینانه خبره کهی سعی خبره کهی چه مخپل ورور تا زای نوار کهی پسنگ کهی بل خلق خواهد من ووز گوره دغه ارڅ چې شي وی دی ټول خلک قتل نه کړی دی که ډاکټر نجیب باندې دوی تور ولګاو چې قتل کړی خو ما چا غسدم کړی ګل بدین هم کړی دوی هم کړی راځي چې دغه نه باید دی تیشي ټول خلک را مستجم کی ډیر ښه ډیپلوماټان لرو ډیر ښه سیاستمدان لرو ډیر ښه صاحب منصبان لرو جنرالان لرو دوی را وغواړي چې د مملکت سره چې دوی مونږ خپل سره جوړ نو خو نور څو نشو جوڑا والای او دنیا وہ پیجانی چی منگا راو غواری چی دین پیجانی سوک دیسه کهی چی غواری
دی کور ودان پا همده من خبری که چی اتسنگ اوس بلاخره دی طالبان و حکمت وہ پیجندل چی مشروعیت ورکه ولسی سره لدی چی اگه دی مشروعیت بحث لوی بحث دی خاقل جانباز تاست بیر تراغرزو مشروعیت چی دا پا کور دنن ترلاسه کی بیا پا نریوالا کچه باندی چی لاری هم بلابیلی دی جرګه ده په افغانستان کې مثلا تاریخي پلوه د جرګو ارزښت ډیر د پام وړ دی چې جرګو به پخوا خلکو ته مشروعیت ورکوه اوس په افغانستان کې جرګه هم نه ده جوړه سوې دغه راست ټاکنې دي چې طالبان تر ډیره په باور او اعتماد نه لري خو ټاکنې هم په نننیو حکومتونو کې چې ولسی حکومتونه دي د مشروعیت تر ټولو ښې لارې چارې دي ښاغلی جانباز دغه مشروعیت به نه ترلاسه کیږي اما په افغانستان کې طالبان اوس حاکمان دي حکومت په لاس کې دی تا تقریبا حکومت هم شاوخوا دوه کاله پوره کیږي څه وشي چې بالاخره د گاوند هیوادونه د افغانستان حکومت د یو حکومت په توګه حداقل وپیژنې مشروعیت اړخ به بیلی او د افغانستان په اړه شو یا کېدونکو غونډو کې دوی ته بلنه ورکړي
د افغانستان سیاسي جغرافیا افغانستان د څوک لغوه کولای نشي افغانستان یو تاریخي هیواد دی افغانستان د ملل متحد د منشور او د سازمان یو د بدګرو څخه دی او افغانستان خپل سیاسي جغرافیه ساتلې ده او هیڅ لکه قدرت نشته چې د افغانستان سیاسي جغرافیه د افغانستان دولت خدای مکر د سوال لاندې راوړي خو په افغانستان کې حاکمیت او حکومت د سوال لاندې دی په افغانستان کې حاکمیت او حکومت یا هماغه حکومت مشروعیت نه لري مشروعیت د خلکو نه اخیستل کیږي تاسو خپله ورته اشاره وکړه چې په کومو ترتیبو ترتیباتو دا کار کیدونکی دی یا به زی د خلکو ارادې ته یا به زی سنتي انسټیټیوشنو ته لکه زمونږ لویه جرګه یا به زی دینی من جمله دینی انسټیټیوشن ته لکه د شورا د اهلو اکت داسې نه کیږي چې یو څوک راشي وایي زه دلته پاچا یم او پاچا هم نه یم چې امیر المؤمنین یم تاسې دی پارادوکس ته وګورئ یا دا په کوم کتاب کې دی چې یو څوک ته بینی نه په سترګو هغه وایي زه د ټولو مسلمانانو امیر المؤمنین یم تا د الجزایر نه پوښتنه کړې ده تا د اندونیزیا نه پوښتنه کړې ده دغه پاکستان چې تا ساتي او تا په کلونو هلته ژوند وکړي کورنۍ دې هم هلته ده دغه دې په رسمیت نه پېژني امیر خو پرېږده یعنې ته سر په ګریبان کې کچې څه کوې دغه استبداد به تر کومه ته دوام ورته ورکوي ښځې په کور کې کښېنئ نجونې مکتب ته مه ځئ هلکانو داسې وکړئ دلته مه ځئ هغه کار مه کوئ دغه ستا ټوله برنامه ده د افغانستان لپاره آیا په یویشتمه پېړۍ کې حتی په منځنیو پېړۍ کې د یو دولت فنکشن په همدې باندې خلاصه کیږي چې ښځې کور کې کښېنئ مکتب مه وایئ نجونې مکتب ته مه ځئ ته ولې زما ملت زما قوم تکه تکه کوې ولې هجر قرن تلیگی ولی دا کار کوی تت سکاره ای ولی دی دا دغه حق زن تا ور کرده تز ما خوین دی من دی مکتب تا پری نگدی تت سوکی ولی دا کار کوی تد کم زن راغلی بگه طریقه چی که منبانی اسلام دی کم زن راوڑه دی سر بگری بانکه که رایشا دا افغانستان خلق و ارادیت تمکینو که هغه فرمول د انتخاباتو ته را پیدا کا کته په کفری هیوادو اعتماد نه لري چې هم دا اوس ته خو هغوی سره راشه درشه کوي. هغه د وروستۍ څرګندونې د امریکا ولسمشر ډېر شانونه پرده مخته پرانیستله لرې کړه. مخکې د هغې نه سهیل شاهین په قطر کې د امریکایي ژورنالیست ته وویلې چې هېڅ نوه جنګ زموږ ستاسو په منځ کې نه وه، دا یو معامله وه چې تاسو ووتلی او موږ هم تاسو سره جنګ نه کوو. نه ټول شانونه پرده لرې کېږي. دغه اوس د چین نه چې کافي کفري هېواد دی، د روسیې نه چې مسلمان هېواد نه دی، د لسهاو نور هېوادونه ته رسمیت پېژندنه غواړي، یعنی چې ته دغه هېوادو سره فرول کې په معامله کې او همدا عذر کوي چې پرسنت وپېژنئ پرسنت وپېژندئ. ښه، اوس خبره دا ده چې ته انتخاباتو باندې عقیده نه لري، کفري هېوادو باندې ګواښ ته باور نه لري چې داسې نه ده، خو راشه ته وټاکه هغه مسلمان هېوادونه چې ته پرې باور لري. کومو هېوادو باندې مثلا ته باور لري؟ قطر باندې لري، سعودي عربستان باندې لري، اردن باندې لري،
همدا ترکیه. غغلی جان، باز ترکیه کې چې کله اردوغان مثلا ولسمشری ټاکنې وګټلې، طالبان ورته په لومړي قدم کې مبارکي ورکړه، ویل چې دا ښه کار وشو.
بالکل، یعنی تاسو وګورئ دغه هغه د ایرانیانو خبره، دغه پرروی ته، دغه دوګونی چلند ته، دغه ګستاخی ته، دغه د افغانستان د خلکو شعور باندې تمسخر ته. که نه خو زما خبره به اصلا بل ځای کې وه، تاسو ښه څرګندونه وکړه. خالصان ما غوښتل دا ووایم چې دغه مثلا قطر دی، اردن دی، ترکیه ده، سعودي عربستان دی، هغه هېوادونه چې دوی پرې باور لري، که نه غیر دغه ایران او پاکستان چې زموږ په کارو کې سخت مداخله کوي، دوی دې حاشیې ته شي. دغه هېوادونه دي چې مسلمان دي، دوی نه دې نظارتي هیئت وټکي د ټاکنو دپاره.
بله، کور ودان ښاغلی جنباز،
چې یو حکومت تر هغې چې ایجاد نشي جناب سنیزی، دغه هېوادونه به افغانستان سره معاملې به کوي د خپلو منافعو دپاره.
ډېره مننه، سلامت اوسئ جنباز صاحب. ډېره مننه د بحث او د بحث بل میلما د افغانستان د ستراتیژیکو څیړنو د مرکز مشر ښاغلی حاتف مختار هم لنیکه مره استودیو ته وصل شو. مختار صاحب، ستړي مشي، تر اوسه بحث تر ډیره یو طرفه روان و. هغه دا چې دواړو میلمنو زموږ هم ښاغلی جانباز او هم میرمن ملالۍ ستانکزی د طالبانو په تګلارو باندې نیوکې وکړې او ویل چې طالبان حداقل په دې دوه کلو کې نه دي توانېدلي چې د یوې جرګې له لارې ځان ته کورنۍ مشروعیت ترلاسه کړي. ستاسو په نظر موږ په دې خبرې کې وو چې طالبان څه وکړي چې بالاخره د ګاونډیو او د سیمې د هیوادونو اندېښنې رفع کړي؟ ځکه د شانګهای د سازمان په غونډه کې چې د تېرې سه شنبې په ورځ جوړه شوې وه، یو ځل بیا د افغانستان وضعیت د اندېښنې وړ وبلل شو، سره له دې چې په دې غونډه کې هم طالبانو ته بلنه نه وه ورکړل شوې.
سلام تاسو ته او تاسو درنو میلمنو ته. زه په دا اند باور یم چې ګاونډیان خصوصا زموږ هژمونیک ګاونډیان لکه روسیا او چین تر یو حده په دې مطمئن دي چې افغانستان جغرافیه د دوی لپاره تهدید نه دی، او افغانستان اوسنی نظام یعنی اسلامي امارت هم نه غواړي چې د روسانو سره یا د چینایانو سره د بل چا په خاطر په داسې یو جګړه کې شکیل شي چې هغه د افغانستان د ملي منافعو پر خلاف وي. طالبانو دغه موضوع یې درک کړی، په همدې لحاظ هم په سیاسي خصوصا استخباراتي او اطلاعاتي تړونونه زه فکر کوم طالبان موافق دي. چینایان تر یو اندازه او روسان هم په دې پوه دي چې د افغانستان ځکه د دوی لپاره ګواښ نه دی. له بل اړخه د یو مرکزی نظام درلودل، یو ملي اجماع منځته راتلل، یا یو لویه جرګه غوښتل، دا د ټول افغان ملت ژغ دی چې هو باید یو ستره لویه جرګه منځته راسي، داسې یو مرجع د منځته راسي چې د افغانستان اسلامي امارت دغه په نتیجه کې د خپل ملت سره مخامخ خبرې وکړي یا د خپل ملت د خپل مشروعیت واخلي. تر کومه ځایه پرې چې دلته د ټول شموله حکومت یا د ایران او د پاکستان یا د نورو ګاونډیانو د افغانستان په هکله څرګندونه د حکومت په هکله کې یې فکر کوم دا به د افغانستان په امورو کې مداخله شي، ځکه موږ ولید هغه حکومتونه چې د غرب په نسخه افغانستان کې وټپل شو، دلته شل کال حکومت وکړ او پس له شل کالو نه بالاخره هغه حکومت وران شول. خلکو او د نظام په منځ کې واټن د افغانستان جغرافیه دوی سره نه و، خو میلیاردونو او میلیونو ډالر غش شول خلق اونی ول شول ده خلق اون ده که پزورو نیول شول جنوب اکثر ولایتون وران شول به لحاظ اغا دیموکراسی چه غرب و طلابی کول پا فانستان که و نسرخید که مون پا ده باوریو مون پا ده باوریو که یو ملی اجماع منز ترازی او افغانان غواړي چې ملي اجماع منځته راځي باید طالبانو او ټول هغه احزاب چې پر افغانستان افغانیت د خاورې پر ملي هویت تاریخ ځمکنۍ بشپړتیا باور لري دوی کولی شي یو ملي اجماع منځته راوړي. زه فکر نه کوم چې زموږ ګاونډیان ملي اجماع د ده لپاره غواړي چې هغه په افغانستان کې امن غواړي، بلکې د ملي اجماع یا د ټول شمول حکومت تر نامه لاندې غواړي داسې افراد په نظام کې ولري چې د دوی لپاره کار کوي.
بله ښاغلی مختار، دلته په دې بحث کې دا نیوه چې وشوه چې طالبانو په تیرو دو کلونو کې کم تر کمه کورنۍ مشروعیت ترلاسه نه کړ. د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده چې ځان امیر المؤمنین بولي تر اوسه ځان ولس ته نه دی ورښودلی. دغه راز میلیونونه نجونې له دندو او پانتونونو نه راګرځول شوي دي. دغو نیوکو ته تاسو څه ځواب لرئ؟ او دا نیوکه هم وشوه چې تر اوسه کم تر کمه یو اسلامي هیواد حتی همدې پاکستان هم زړه نه دی ښه کړی چې د طالبانو حکومت ته رسمیت ورکړي، ځکه طالبان اړتیا لري چې په رسمیت وپېژندل سي تر څو له نړۍ سره راشه دار شي، عادي سي او په دغسې نړیوالو غونډو کې او سیمه ییزو غونډو کې ګډون وکولی شي.
ګوره یو خو دا یو واقعیت دی، یو حقیقت دی چې د افغانستان اسلامي نظام یا اسلامي امارت لا تر اوسه نړۍ په رسمیت نه دی پیژندلی. په دې کې د طالبانو هم سهو او اشتباه دی چې پر یو ملي میکانیزم کار نه دی کړی. له بل اړخه زه په دې باور یم که اوس هم طالبان د نجونو مکاتب او ښوونځي او بعضې مسایل جوړ کړي، فکر نه کوم ایالات متحده امریکا ته داسې زر افغانستان رسمیت وپیژني. غوره لاره دا دی چې امریکا دې په خپل دریځ کې ترفیح راوړي. د امریکا یرغل په افغانستان کې د ټولو انساني معیارونو په خلاف و. تاسو ګورئ چې هندوستان هم اقرار کوي، اروپا هم اقرار کوي، آسترالیا هم اقرار کوي چې په افغانستان کې جنګي جنایتونه کوي. تر هغه ځایه پرې چې د ملا هیبت الله حفظه الله خبر ده، دا د ملت غږ ده. هغه باید خپل ملت سره مخامخ شي، خپل ملت سره خبرې وکړي. یو دا د ملت حق دی، زه دوی سره موافق یم چې باید مسلمانان یا خلک یا ادبار یو ملت خپل امیر قائد ولسمشر رئیس جمهور هر څه ستاسو وایي هغه باید وګوري. اما تر کوم ځایه پرې چې د داخلي مشروعیت موضوع دی، افغانستان اوس یو حکومت پکې شته، یو لوکل سټیټ پکې شته. دلته یو حاکمیت لري طالبان، د افغانستان په جغرافیه حاکم دي، په جغرافیه کې ولس شتون لري. او قطعا د ضرورت شته دی چې طالبان یو ملي اجماع منځته راوړي.
بله کور ودان، ډېره مننه.
موږ مطمئن نه یو چې افغانان به زموږ شاید باندې توافق ورسیږي. او تر ټولو زیات دا د طالبانو او د افغانستان د اسلامي امارت په ګټه دی چې خپل ملت او ملي اجماع ته مراجعه وکړي.
ډېره مننه، سلامت اوسئ ښاغلی مختار. راځو بیرته د بحث بلې میلمنې ته، میرمن ملالۍ ستانکزۍ ته. میرمن ستانکزۍ، ښاغلی مختار وایي چې طالبان بریالي او موافق روان دي، او ځینې البته د ده په ټکو ځینې نیمګړتیاوې شته پکې چې په هغه باندې هم دا سترګې نه پټوي، او وایي چې کچیرته د سیمې هیوادونه او د نړۍ هیوادونه د افغانستان په اړه اندېښنې ولري، باید د طالبانو د حکومت او حاکمیت واقعیت درک کړي.
اول سلامونه وړاندې کوم مختار صاحب ته. طالبان که تاسو داسې فکر کوئ چې یعنی کامیاب روان دي، حکومت کامیاب دی، په څه باندې تاسو وایئ؟ ستون د فقرات دی او مملکت اردوی وه، یا ځوانان دي چې نن سبا وځي د مملکت نه، او بنیاد دی او مملکت تعلیم او تحصیل ده، هم د ښځینه دپاره هم د نارینه دپاره، چې دوی تر اوسه پورې یو میکانیزم نه دی جوړ کړی. خپل ایدیولوژي باندې روان دي، او خپله هغه خپل ایدیولوژي په خلکو باندې تحمیلوي. ښځې دپاره کار نشته، ښځې اکثریت دي، اویا فیصده ښځې کونډې دي، چې زه خپله هم کونډه یمه. کار مې درلود، هلته تجارت مې درلود، ماسه مې درلود، وړانګه شوه راغلم.
همدا سره کما غونډه اکثریت خځې په اسلام آباد او پېښور او ایران او تاجکستان او پاکستان کې پراته دي د مجبوریت ترلاسه کوي خو ته ولی د دې لپاره چې کار نشته د ښځو لپاره موږ اولاد خپل اولادو ته څه شی ورکو چې وخت دوی تعلیم ضرورت لري که نجونې دي بې تحصیله پاتې کېږي که هلکان دي مجبوري چې هغوی کار ته ووځي خو که زینه کار نه کوي هغه هم دوی بې تعلیمه شو د مملکت بنیاد د منځه تللی دی هغه ظلم چې راغله 15 کاله حکومت یې وکړه د 50 کالو صدمه یې ورسوله چې تعلیم او تحصیل ته پرې نه خوده ښځینه او نارینه او ټول اله ګیره پرېده والا کمیسه پرتوب وه همدا وایي ګیره زما شو وایي واکې د ملا اوس همدغسې خبره په رښتیا سره یو وخت موږ واړو د موږ انا به ویلې وایي ګیره زما وایي ما واکې د ملا اوس ګیره د موږ واکې د ملا شو ښځه د خلکو واکې د دوی شو ګورئ یو مملکت اغه دولت چې دی د دولت وظیفه دا نه دی چې خلک جنت ته ویسي او نه جنت ته وړای شي دوی خپل ولکه جنت پر سرګو ویني دا فتوا زور کوم ځکه چې د ټول دنیا وینه په غاړه نیولې ده د ټول افغانستان بیا موږ څنګه کولای شي چې جنت ته ویسي د یو مملکت یا د یو دولت وظیفه دا دی چې خلکو د لپاره زمینه د تحصیل وسایش کار ژوند برابر کی نه پدې پسې چې اول چې دوی راغله مکتبونه بند که پسې بیا اله ایجاب واغوندي یا له دا وکړي اوس بیا وادونو باندې دوی کار لري
مېرمن سانګزی
افغانستان کې هیڅ کفار نشته دی ټول مسلمانان دي الحمدلله
مېرمن سانګزی مننه کور ودان دغه انتقادونه مخکې هم یاد شول راځي چې اوریدونکو ته هم لګ نوبات ورکړو روس بیا د ښاغلی مختار جواب هم واورو چې د غوندېخنو ته د طالبانو د حکومت له ادرسه څه جواب شته او کنهشته که څه هم ښاغلی مختار د طالبانو رسمي ویان نه دی خو زه په بحثونو کې بیا هم یادونه کوم مختار صاحب چې د طالبانو د تګلارو ملاتړ یې مننه چې بحث کې مراسره ګډون وکړه ځکه بحث یو اړخیز روانو بیرته به ښاغلی جنباس ته هم ورشو اورېدونکي راخلوستلي مشي د ازادۍ په څپو کې خبرونه له ازادي راډیو نه اوري
السلام علیکم
وای ورسته خبرونه ما ته زنګ وهید کوم اوریدونکو فکر کوم غوښتل چې خپل نظر له خبرونه ورسته راته وای په هر حال مننه کور ودان جنبا صاحب تاسو د ښاغلی مختار خبري وورید تاسو هم لاندې تبصره وکړي چې څه وشي ترڅو طالبان چې اوس په افغانستان کې حکومت او حاکمیت لري د مشروعیت بحث بیل دی د سیمې په هیوادونو باندې ځان ومني یا کم تر کمه په اسلامي هیوادونو باندې ځان ومني طالبان له کومو ظرفیتونو او له کومو لارو چارو نه کار واخلي
طالب د افغانستان د پاره اجنډا نه لري په دغه ترکیب او شکل او شمایل او چې دوی اوس روان دي دا دولتداري نه ده کومه مظاهره دا وایو چې په یو ځای کې امنیت دی ظاهری یعنی د افغانستان حالات کاغلی لودین ما ته داسې ښکاري لکه د طوفان نه د مخکې چوپچیا افغانستان داسې آبستن دی د یو ډیرو بدو حالاتو په درشل کې متاسفانه نو که د امنیت خبره کوو نو تاسو پوه شئ چې په زندان کې هم ډیر ښه امنیت دی بالکل بشپړ امنیت حاکم دی سهار چای غرمه ډوډۍ ماښام هم ناشته یو سپورت هم درکوي وخت هم لري چې هملته یو دوره ووهي په زندان کې ډېر ښه امنیت دی نو که دا حالت ته چې اوس موږ په افغانستان کې دې ته امنیت وایو نو دا امنیت نه دی دا سایکولوژیکي تباهي ده د افغانستان دا د افغانستان فیزیولوژیکي تباهي ده تاریخي تباهي ده ارزشي تباهي ده د اسلام د مقدس دین د بدنامولو لپاره دغه طریقتي پروژې په افغانستان باندې تطبیقیږي په ډېره د دې د بد مرغ یو څوک مخکې مې وویل راځي وایي زه امیر یم و و و خانه پر پلاوا ته څوک یې قواره دی وخیا ولې پټې تر کومه ورځې پټې پار حال اس خبره دادا چې اوس هم لا یو چانس ده که دا خلک رښتیا سره د افغانستان بچیان افغانستان په پخوانی تاریخ باندې خبر پارزښتو ایمان لري باور لري په د اسلام دین باور لري دوی باید خدای ته روی کی د افغانستان خلکو ته مخکي او وای چې او خلکو زه حاضرم چې تاسو سره ګډ حکومت جوړ کړم راولي خپل هوښیار خلک راولي خپل نومیالي خلک راولي خپل مسلکي خلک زو جرګې ته زو جرگی تا اغل تا با هم دینی او هم زنگ سنتی اسلامی افغانی طول دودون مراعات شی مشر با تاکو کابینه با مسلکی تاکو افغانستان با وروش و گفایی خواتا قانون با پلی کو
بل.
قانون اول با تصویب او اول با یو مرکزی قانون چه هستهی قانون ده چه اساسی قانون ده اغا با تصویب او چه اغیی که دا افغانستان چه رازه طول منعکس شی اداره مدیریت آینده طول سمبولونه آل تا تسجیل شی روست داغی انستوشونه دا دولت با پکار شروع کی یعنی دا با وسیگی یا برنامهی افغانستان
بله.
یا برنامهی حکومت تدیه چه تا دوی زرخ نکی کاغلی لودین باورو که چه یعنی چوخ پرسنت نپیجنی دا معامله بایی ورسره آل تا بیراغواری تاشکان تا ویراش پا دا دالیس که وسیگه دلنه کنفرانس تا بنا راج
و سلامت خیلی جنباسه بدهیره چه دا کم سپارکتنی چه تاسی وکره کاغلی آغلی سانگزهی وکره دا غراز خپلا کاغلی مختار هم ویل چه دا هیوات پا کچه یوی ملی اجماع ته اړتیا ده او د طالبانو حکومت په ځینو برخو کې خپل کورنۍ دندې سمې نه دي کړې ښاغلی مختار ستاسو تبصره به هم واورو بحث هم رو رو پای ته رسوو ستاسو په نظر د حل لارې چارې څه دي تر څو د طالبانو دغه حکومت چې دی د مشروعیت ترلاسه کړي او د سیمې هیوادونه کم تر کمه اسلامي هیوادونه حساب کړي وکړي د حکومت په توګه او د دوی استازو ته په غونډو کې د ګډون بلنه ورکړي
زما باور دا دی چې د افغانستان اوسنی نظام یعنی امارت اسلامی افغانستان یو واقعیت دی او د افغانستان په جغرافیه باندې حاکمیت لري. پخوانی نظام ځان ته براعت نشي ورکولی د افغانستان په ورانولو کې. ایالات متحده امریکا د غلط ستراتژۍ په نتیجه کې افغانستان وران شول. جمهوریت مکانیزمونه درلود، کمیته درلود، ده ملی منافع و لادرس نه خبری کول، بحرانه چار وزارت درلود، اما تاسولی دست وزارت نه چه پک چور، غدر، خیانت او چپاول نه. در افغانستان دی ملی منافع و پنون در افغانستان ملت پک لوک شد. تو دلحاظ او ده خبر ندرست، نده چه مونگ، یو نظام دلته شتون لري غوره لاره دا دی چې افغانان من مجموع د نظام سره اسلامي نظام سره طالبانو سره روشنفکران ټول په یو اجماع باندې منتج شو او هغه اجماع کولی شي یا ستره لویه جرګه منځته راوړي یا داسې ستره لویه جرګه منځته راوړي لکه چې احمدشاه بابا راو میرویس نیکه په څېر یو ستره لویه جرګه راوړي ځکه په افغانستان کې جرګه د افغانستان د خلکو یو دود او دستور او یو کانسټیټیوشن پاتې شو نو په دې لحاظ طالبانو کولی شي چې د دغې ستر ستر شخصیتونو پر قدمونه خپل قدم کېږدي او افغانستان وژغوري.
بل ښاغلی مختار ولې په دې تېرو دوو کلونو کې مثلا دغسې کار ونه شو سره له دې چې دوه کلونه مثلا ډېره لویه موده ده خصوصا د یو حکومت لپاره چې بودیجه په لاس کې لري مثلا امنیت هم په افغانستان کې حاکم دی ولې طالبان دغه مسلې د اندېښنې د سیمې د هیوادونو ورته مهمې نه دي او که نه ورته مهمه دي مثلا داسې ظرفیت نه لري چې دغسې مشروعیت ترلاسه کړي او فکر کوي لا هم دوی وخت ممکن اړتیا ولري.
دلته د هیوادونو موضوع جدا دی د افغانستان موضوع جدا دی. هیوادونه په افغانستان خپل نفع لري او خپل منافع او ستراتیژیک او اطلاعاتي او امنیتي منافع او پلټیکي دي. مون من حیث یو ملت باید سوکو من حیث یو ملت د افغانستان اوسنی نظام ته باید د انګریزانو خبره ټپس ورکړو چې تاسو افغانستان څنګه ژغورلی شئ خپل خاوره څنګه ژغورلی شئ خپل تاریخ څنګه ساتلی شئ په نړیوال کچه افغانستان د سیاسي اقتصادي او نړیوال انزوا نه باسي. مونږ باید په دغه موضوع باندې دلته تنګ شو. اول افغانستان اسلامی امارت دی باید خپل سینه خپل غیږ د افغانستان ټول ملت ته خلاص کړي. د پخواني جمهوریت کې ډېر داسې شخصیتونه او پاک شخصیتونه دي چې په افغانستان کې لوټماري نه دي کړي هغه دوی په خپل په دې نظام کې جذب کړي. یو ستر لویه جرګه میکانیزم دی جوړ کړي د نجونو مکاتب او ښوونځی دی بلا قید او شرط خلاص کړي. د افغانستان د اوسنی نظام پایښ او سپیشلتیا په ده کې دا دی چې د افغانستان د ملت او د دوی په منځ کې دی واټن رامشي. د اسلامي نظام یا د اسلامي کانفرانس په هکله موږ مطمئن یو چې ډېر اسلامي ملکونه دي چې د ایالات متحده امریکا د غږ نه پرته هیڅ کله په افغانستان په رسمیت ونه پیژني، بلکې په نړۍ کې یو تعادل وجود لري، یو تفاهم وجود لري. اما که طالبان یا د افغانستان اسلامي امارت په یو ناپېلې متوازن بېطرف ملي سیاست باندې منتج شي، مطمئن وي چې افغانستان به هم مجبوري او دغه نظام به پایښت لپاره طالبانو کار وکړي.
بله.
او که چیرې طالبان د افغانستان د ملت ږغ نه اوري، مسؤلیت به یې او دا تاریخي مسؤلیت به بیرته د افغانستان د اسلامي امارت په غاړه وي.
کور ودان حتف مختار، ډیره مننه. میرمن ملالی ستانگزی، ستاسو د پای خبری او سپارښتنې هم اورو، څه وشي چې بالاخره طالبان په کور دننه د افغانانو غږ واوري او په سیمه او نړۍ کې استازولي پیدا کړي او په غونډو کې خپل نماینده ولري؟
زه د مختار صاحب خبرې تاییدوم چې باید بې قید بې شرطه د نجونو مکتبونه وپرانیزي، ښځو دپاره کار زمینې ورکړي، ښځو ته ونډه ورکړي. هغه کوم نخبه سیاسون چې دي دوی راوبلي، غېږه ورته خلاصه کړي یا لویه جرګه جوړه کړي، د خلکو غږ واوري. که د خلکو غږ وانه اوري، رښتیا هم بای بای د هغو مسؤلیت به د هغوی چې مشکل د افغانستان درش. خو مونږ وایو چې تاسو ټول افغانان د افغانستان د ونډه ورکوي او د هر چا د هر یو افغان غږ واوري، بیا په هغه باندې عمل وکړو.
کور ودان میرمن ستانکزی، و ډېره مننه د خپرونې وخت. ورورو
جانباز صاحب وویل داسې پوه خلک ډېر دي په افغانستان.
کور ودان، سلامت اوسئ. راځئ چې د ښاغلي جانباز د پای خبرې هم واورو. جانباز صاحب، فقط که په یوه دقیقه کې خپلې خبرې خلاصه کړئ، د پای څه عمده سپارښتنې غواړئ چې ولرئ تر څو وضعیت په افغانستان کې واقعیتونه درک شي، د افغانستان استازی د سیمې او نړۍ د هیوادونو په غونډو کې پیدا شي؟
ګوري، زه طالبان سید چې دا افغانستان یو واقعیت دی، یو عینی واقعیت دی، دینه څوک سترګې پټولی نه شي. حتی پخوانی حکومت په کراتو دا ویل چې طالبان د افغانستان یو عینی واقعیت دی. راشي چې کینو، راشي چې خبرې وکړو، راشي د نظام د جوړولو باندې خبرې جوړښت په اړه خبرې وکړو. ته ما متهموي چې زه امریکایانو سره یم، زه تا ته وایم چې ته پاکستان پورې نښته یې، او دغه د شواهد دغه به تر کومه پورې ادامه لري، دغه یو بل تخریب به تر کومه باور لري، دا د افغانستان او د افغانانو د یو بل تخریب به تر کومه ادامه لري. مونږ خو بالاخره د همغې وطن بچیان هستو، تفاوت د نظر به لرو، اما خو نور خو د همغې خاورې خلک هستو کنه. خو ته راکه ماته دغه حق چې زه خپل فکر، سیاسي فکر ولرم. نو خبره چې راټوله کړمه، ښاغلی لودین، طالبانو ته بله هیڅ لاره پاتې نه ده د دې چې افغانانو ته مخ کی، او د افغانانو د اتحاد یو حکومت، مسلکی حکومت رامنځته کی د دوی پښتون کې، د طالبانو د ګلې پښتون کې. هیڅوک دې منتفی کوي نه، افغانان جګړه نه غواړي، خو استکاک د استبداد په پایله کې پیدا کیږي. ښاغلی لودین، افغانان مجبور دي چې لاړ پورته کی او استکاک تم مخ کی، او دا د افغانستان په خیر نه دی. راشي خبري وکي، راشي مذاکرات وکي، راشي په یو حل د افغانستان د خلکو د پاره په یو فرمول فکر وکي.
سلامات اوسئ.
دا حق نه تاسو نه پاتې کیږي، او تاسو په دې لار کې ناکام اوسئ، په ملي ټولنه تاسو په رسمیت نه پیژنئ.
کور مو ودان، ډیره مننه. اوریدونکو، د ازادۍ په چپو کې بحث همدلته پای ته رسیږي. یو ځل بیا لخپل میلمنو په مسکو کې له پخواني افغان ډیپلوماټ غوث جانباز، د افغانستان د ستراتیژیکو څېړنو د مرکز له مشر حاتف مختار، او د ښځو د حقونو له فعال ملالۍ ستانکزی نه ډیره مننه.
چې زو یو ځلې پکتیا ته دی والا، بللا چې خوند با وکړي ډېر زیات به شم خوشاله. په نن سبا کې تېر شول آخر د څلور کاله، لیدو ته دې یم تږی سړګیا کلی والا، لیدو ته دې یم تږی سړګیا کلی والا. چیزو یو زلی فکتیا تا اندیوالا والا چی خون باوکی.